پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه. کابل کې د غرمي 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم ورستي خبرونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقونو په داس یو ناورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ دا خبره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو ونجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې، د مخالفانو او منتقدینو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیزونو ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بینټ دا راپور له حقیقت لري او مغرضانه بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو ریچارډ بینټ لومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیداره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو ته جدي اړتیا ده. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15مه غونډه کې ویلي وو چې افغانان د بشري حقونو په یو داسې بحران کې راګیر دي چې نړۍ یې په حل کې بې وسه ښکاري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن بیا وایي په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ډېرې د اندېښنې وړ دي. نیکلسن پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل په افغانستان کې له بشري حقونو او په دې هېواد کې د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه موږ ډېر اندېښمن کړي یو. د نیکلسن په خبره حساب ورکول باید تضمین شي او زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو کړو ژمنو یوه هم عملي کړي. پاینال کې په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي هر څوک چې غواړي په نړیوال سیستم کې ونډه واخلي نو باید درناوی وکړي. لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د نړۍ هیڅ یو هیوادی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو ونجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری وایي ښځو ته له شپږم ټولګیو د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښه نه لري، بلکې دا د طالبانو نظریه ده چې پر افغانانو تحمیل شوې ده. اغلې میری پرون په یو ټویټ کې زیاته کړې ده چې په ټول افغانستان کې والدینو، دیني عالمانو او خلکو په مکرر ډول ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اروزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیب په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د لرو پرتو سیمو خلک نه غواړي چې د دوی شپړس کلنې نوړي ښوونځیو ته لاړ شي. هغه زیاته کړې هڅه کوي داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض ونه کړي او اصولي زده کړې پیل شي. او د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړي دي. بیا واشنګټن له دواړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي، خو یا طالب چارواکي په دې تعامل ته تیار وي؟
طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي، وخت چې دوی وایي چې واقعیت دانه دي.
د غیر دولتي مؤسسو وزګار شوی کارکونکي د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. د دې مطلب جزئیات درته په راپور کې لرو. خو په تایلندي وګړي بیا د غزنی تاریخي سیمو ته د لیدو لپاره په چکر تللی دي.
تر اوسه پورې چې د کال نیمایي ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو.
نور مطلب هم درته لرو، ملتیا مو کړی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور هرکلی کړی ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو دوام اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د استبداد په لور روان دی. چو زیات په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د دوحې هوکړه لیک نه دی عملي کړی او د غشانې د عمومي بخښنې فرمان ته هم غاړه نه ده ایښې. د بخښنې نړیوال سازمان له لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې تیرو 12 میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جبري ورکیدل، خپل سر نیول، له محاکمې پرته وژنې، په بیلابیلو ډولونو د پخوانیو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو انتقامي وژنې او له داعش او مقامات جبهې سره د همکارۍ په تور د خلکو نیول او وژل هغه سرغړونې دي چې د طالبانو له لوري لا هم روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوال ټولنې غوښتي چې په عاجل ډول دی په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په تازه راپور کې راغلی چې د طالبانو تیر یو کلنه واکمنۍ د بشري حقوقو له سرغړونو ډکه وه او ګواښي کړی چې نړۍ لاس به کار نشي، وضعیت لا پسې خرابېږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په پرونی ناسته کې ښاغلی بینټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور وړاندې کړ. نوموړي وویل په افغانستان کې له تیر یو کال راهیسې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی، افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي او نړۍ په ځواب ورکونه کې پاتې ښکاري. هغه د غشانو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو نه غچ اخیستنه او د دوی ځپل او د بیان پر ازادۍ بندیز دی یوې استبدادي واکمنۍ څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت بیا په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور رد کړی او دا یې مغرضانه بللی دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې راپور کې پر سلګونو پرمختګونو سترګې پټې شوې او په افغانستان کې ښځو ته کوم ګواښ نه دی متوجه او په بیلابیلو برخو کې ښځې پر دندو بوختې دي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیه په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ناسته کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه اندېښمن دی او طالبان تر اوسه نه دی بریالي شوی چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
In Afghanistan, persons belonging to ethnic and religious minorities and groups.
په افغانستان کې د لګکیو توکمیزو او مذهبي ډلو پورې اړوند خلک، نرخزیان، د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان او د رسنیو کارکونکو د وژنو، خپل سرونه ونیو، جبري ورکیدو، فزیکی زورونی او شکنجه سره مخ دي. دا د منلو نه ده.
This is unacceptable.
خاغلی نیکلسن وویل چې اروپای ټولنه افغان میرمنو او انجونو سره د هر ډول تاوتریخوالي په وړاندې د هغوی د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ناسته کې د متحدو ایالاتونو استازي میشل ټیلر وویل چې امریکا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقوقو په برخه کې په دوامدار ملاتړ ټینګار کوي. اغلی ټیلر غوښتنه وکړه چې باید پر طالبانو فشار زیات شي تر څو د ښځو د حقوقو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. هغه ویل هر هغه څوک چې په نړیوال نظام کې د مشارکت هڅه کوي باید چې ټولو اصولو ته درناوی وکړي. د هغه په خبره که نړیواله ټولنه په دې ټینګار ونه کړي د شرم وړ خبره ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه د افغانستان د بشري وضعیت د اندېښنې وړ بلل دي خو طالبان ورسره موافق نه دي. طالبان وایي چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي د افغانستان پر یو شمېرو پرمختګونو سترګې پټې کړې دي. د چارو کتونکي دې وضعیت ته په کومه سترګه ګوري؟ همکار مې اسدالله الدین د سول انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی سره د خبره پوښتلې ده.
متاسفانه نن سبا په سیاسي ماحول کې هم هغه متل اوس قابل د استفاده دی چې هیڅوک نه وایي چې زما شمرې تروې دي. قصه دا ده چې طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي وخت چې دوی وایي چې واقعیت دا نه دی. که چېرته داسې وي څه لپاره رسنیو ته حق نشته چې کوم واقعیتونه دي هغه باید له نړۍ سره شریکې شي، له خلکو سره شریکې شي. رسنیو باندې هم دا اوس سانسور دی، رسنۍ حق نه لري. ایس انسان خپل هغه مدني حقوقو ته رسیدګي نشي کولای، هیڅوک د دوی په وړاندې درېدای نشي چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. پس په دې معنا ده چې وخت چې طالبان وایي چې نه دا واقعیت نه دی، دوی درواغ وایي. ټوله نړۍ درواغ نه وایي، هغه خلک چې افغانان دي هغوی درواغ نه وایي، بلکې یوه ډله ده چې هغوی درواغ وایي چې دوی دي. تاسو وګورئ د نړۍ د پرله پسې غوښتنو سره سره نړۍ بیا یو خو پرې ده. نړۍ موږ لپاره غومره مهمه نه ده، خپل افغانان ډېر مهمه دي. د افغانستان د علماو د شورا نه نیولې، د علماو نه نیولې تر عامو خلکو پورې، تر هر څوک هر وګړي پورې، د دې غوښتنه کې چې خپل حق حقوقو ته هغوی ورسېږي. اما ته د هغه حق نه پیسله لري کوي، حق نه ورکوي، او بیا هم وایي چې نه زه ریښتینی یم. نو مشکل دی کې دی چې اصلا اته دغه اندازې پورې چې ملګرو ملتونو سازمان کې دا موضوع د امریکې په وخت نن مطرح شوی چې د افغانستان په وخت پرون و،
د
دې نه لا زیات مشکلات ډېر دي.
طالبان وایي د دوی د اعلامیې یوه برخه لولم وایي نن په افغانستان کې د ښځو ژوند ته کوم تهدید متوجه نه دی. هیڅ افغان ښځه په جګړو او چاپو کې نه خپله وژل کېږي او نه هم نور خپلوان لاسه ورکوي. اوس د افغان میرمنو عزت ته څوک په سپکه نه شي کتلی. د هیڅ افغان میرمنې اولادونه په بېګناه ډول په زندانونو کې نه دي پراته. او دا یې ویلي چې د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې زرګونه ښځې په کار بوختې دي. دوی وایي چې دغه هغه پرمختګونه دي چې ملګرو ملتونو ترې سترګې پټې کړي.
تاسو وګورئ، درسته ده چې یو مقدار پرمختګونه به هم سوي، اما په بعضي اوقات کې ډېر اساسي مسایل دي چې هغه ته رسیدګي تر ټولو مهمه او اړینه ده. د بیلګې په توګه زه یو ساده مثال ورکوم. یو انسان به د ولګې مړي، اما ته هغه نشي کولای چې هغه په دې قانې کې چې تاسو ته زه یو نوې جوړه کالي اخلم، هغه لپاره مهمه اوس دا دی چې ته هغه نس مړ کې. د افغانستان وګړي هم هغه ضروري غوښتنې چې د دوی دي د اوس لپاره هغو ته دوی لبیک نشي ویلی. اما بعضې نور شیان دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي. دا خو یو جوړ نظام دوی ته پاتې سو. دوی د مجبوریت نه هم یو تعداد خلک دي چې په بعضې ادارو کې، ځکه دوی سره قدر نشته، دوی سره داسې کسان نشته چې هغه ادارې هغه چارې پر مخ بوزي. هغه د مجبوریت له وجې یو تعداد خلک دي چې هلته کار کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې هیڅوک هم ځان ګرام نه بولي. طالبان وایي چې موږ لاسته راوړنې لرو، خو ملګري ملتونه چې یو با اعتباره سازمان دی دغه ډول نیوکې کوي، اندېښنه ښیي. څه وشي بالاخره چې طالبان د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي، د دغه ډول معتبرو سازمانونو اعتبار ترلاسه کړي، یا حد اقل کم تر کمه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو باور ترلاسه کړي؟
متاسفانه چې نړۍ هم د افغانستان سره، خصوصا د افغانستان د خلکو سره، هغه څه چې په کار دي هغه څه اقدام نه دی کړی. تاسو وګورئ کله چې د امریکې د منافعو موضوع، کله چې د نړیوالو د منافعو موضوع، په قطر کې به پرله پسې ناستې کړي. یوه ناسته به د غرمې و، یوه ناسته به د شپې و. یعنی دومره جدي دا موضوع نیول شوی هم په رسنیو کې هم په ناستو ولاړو کې. اما اوس چې د افغانستان د وګړو د حقوقو موضوع ده، اوس چې د افغانستان د نجونو موضوع ده، چې هر جلی په ژړا باندې د غوښتنه کوي چې زه باید خپل ښوونځي ته لاړ شم، نور دې ته ورته مسایل ستونزې چې وجود لري. اما نړیوال فقط په یو اعلامیې باندې یا په کوم خبر باندې د دین علاوه متاسفانه هیڅ نوی اقدام نه دی شوی.
د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی و چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي کې دا راپور پړه چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې و خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویل دغه وزارت سره مخکې له ټولو ثبت شوو 2309 شپېته نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو د مهال 401 شپېته فعالیت لري. دغه وزارت ویاند عبدالرحمن منیب ازادي رادیو ته وویل چې دا موسسې هم تر ډېر د بشري خدمتونو د رسول په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې په خوای په موسسو کې کار کوي او اوس اوسګر شوي له اقتصادي ستونزو کړيږي. نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
مال دغه وضعیت زندگی مو چنون خراب شده دغه کمته
مخکی پیوانا دولتي کورنۍ مؤسسه کې کار کولو، خو وای د طالبانو پر اتک سره د دوی مؤسسه وتړل شو او دا هم وزګار شو. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
ما تقریبا 8000 اولا ماش داشتم.
ما اول 8000 ماش درلوده، روست 2000 شو کار میکولو. هغه محل خو پلار می ناروغه و ما دارو درمل کولای شوی. اوس وزګار شویم. اوس نو زموږ د ژوند وضعیت داسې خراب شوی چې بیخي پختنه مکوه.
دا میرمن وایي یوازې دا نه بلکې د طالبانو پر اتک او د دوی د ماسسې په تړل کې دو سره په لزګونه نور خزینه او نارینه همکاران هم وزګار شوي او لورته اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لتیر یو کال رئیس په افغانستان کې نږدې 2000 نا دولتي مؤسسو خپل فعالیت په ټپه درولې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن ابيب ازادي رادیو ته وویل
ټول 2309 غیر دولتي موسیل په خوا د وزارت کې ثبت وي چې لاغو جملې څخه 2099 کورنۍ او 220 بهرنۍ غیر دولتي موسسو دلته ثبت شوي دي. په تیر یو کال کې په ټوله کې 1010 غیر دولتي موسسې د خپل فعالیت یا عدم فعالیت راپور د اقتصاد وزارت سره شریک کړی چې له دې جملې څخه 1416 موسسې عملاً خپل د فعالیتونو گزارش مونږ سره شریک کړی ده او متبقي عدم فعالیت گزارش لري.
خو نوموړی دا هم وایي چې په تیر یو کال کې 309 نا دولتي مؤسسې نوې د طالبانو له اقتصاد وزارت سره ثبت شوي چې په خبره په دې کې 102 کورنۍ او شپږ بهرنۍ مؤسسې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت معلومات پر بنسټ دا مهال نا دولتي مؤسسې په افغانستان کې په ټوله کې د بشري مرستو په برخه کې فعالیت لري. دا چې په دغه غیر فعال شوی کورنۍ او بهرنۍ نا دولتي مؤسسو کې په کوم شمیر کسان په کار بوخت او اوس وزګار شوی دي د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان په دې اړه بی خبري وښوده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وزبم پیو نړیواله مسله تم شو درمنستان او زایبرجان ترمنس په پوله د نوو نخطو راپورونه ورکړل شوې دي. د توړه هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نخطو په پیلولو تورن کړی دي. واشنگتن له دواړو هیوادونو د نخطو د سم دستي درول غوښتنه کړې. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د راپورونو له مخې د ارمنستان او ازربایجان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تیر شپه نوې نښتې رامنځته شوې دي. په 2020 کال د لانجمنې نګور نقره باغ د سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د ګډې پولې په اوږدو کې اکثره وختونه د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت نن وویل چې د ازربایجان ځواکونو تیره نیمه شپه د انګورېسوتک او جرموک د ښارونو پر لور د ارمنستان د پوځ پر پوستو د توپونو او توغندیو په ګډون د درنو وسلو بریدونه وکړل. خو د ازربایجان دفاع وزارت بیا ارمنستان تورن کړی چې د شکسیان، کلبجار او لاسین سیمو ته نږدې تخریبي اعمال ترسره کړي او دوی پر پوځي پوستو د خندق قوانونو په ګډون د درنو وسلو ډزې کړي دي. پوز ویلی چې په دغو بریدونو کې د ازربایجان پرسونل ته تلفات رسیدلي خو شمېرې نه دی ښودلی. ارمنستان خپل لوري ته د تلفاتو د اوښتو خبره نه ده کړې خو ویلي دي چې ټوله شپه نښتې روانې وې. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن وویل چې پاشینیان د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړي او له هغوی وغوښتل چې په دې اړه مناسب اقدام وکړي. د ارمنستان صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن، د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت همدارنګ ویلي چې د روسیا او ارمنستان د دفاع وزیرانو هم نن پر ټلیفون خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د ارمنستان او ازربایجان په پوله د وضعیت د ثبات لپاره به ګامونه پورته کوي. له دې مخکې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې متحدي ایالات د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي او واشنگتن په سیمه کې رامنځته شوي وضعیت ته په تېره بیا په ارمنستان کې د خلکو د هستوګنو پر سیمو او ملکي تاسیساتو د بریدونو په اړه راپورونو ته ډېر اندېښمن دی. بلینکن ویلي چې دا مسله یې ډېره مخکې واضح کړې چې دغه کړکېچ له پوځي لارې نشي هواریدی او غوښتنه کوي چې هر ډول پوځي دښمنۍ د سمدستي ودرول شي. ارمنستان له ازربایجان سره د 2020 کال په جګړه کې چې شپږونه دوام وکړ د لانجمنې ناګور نه قرباغ د سیمې پر ځینو برخو کنټرول له لاسه ورکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یو اوربند سره پای ته ورسېده له 6500 زیات کسان ووژل شول. د روسیې شاوخوا 2000 پوځیان په سیمه کې ځای په ځای شوي او پر وضعیت څارنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د پرنٹ خبرونه په افغانستان کې د آنلاین راکړې ورکړې د کمیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د اقتصادي ریکود له کبله په افغانستان کې د سودا آنلاین خدمات په ټپه درېدلې دي. د پرنټ کاژي د افغانستان د جمهوري حکومت د ناببره پرزیدو په نتیجه کې افغانستان له مالی او اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. د طالبانو له وخت رسیدو څخه باندې یو کال وزیا او په دې موده کې د مشروع او په رسمیت پیژندل شوی حکومت د نشټوالي له کبله د بحران لا شور شوی دی. د رواني اونۍ د شنبه په ماښام د کلیک ټکای اف په نوم د پلور او پیر پاتی اپ له شپږ کاله فعالیت وروسته کار ودراوه. دغه آنلاین پلورنځي په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې د مالی ستونزو له کبله نور فعالیت ته دوام نشي ورکولی. دغه آنلاین پلورنځي خاوند مسیح ستانکزي ویلي لا هم خپل احساس نشي بیانولی. د همداراز ویلي نه غواړي چې په دې اړه منفي احساس څرګند کړي، خو حقیقت هم داسې دی. له دې یوه ورځ وروسته د بقال په نوم آنلاین پلورنځي چې درې کاله سابقه یې لرله اعلان وکاوه چې د مالي ستونزو له کبله کاروبار دروي. په وروستیو کلونو کې آنلاین کاروبار په افغانستان کې په چټکه د غوړېدو په حال کې و. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې افغانستان لا هم د تروریزم زیږنځای دی په مقاله کې لیکلي، یوویشت کاله پخوا د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې چې په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې وه په امریکا کې نږدې 3000 تنه ووژل، خو اوس له دې سره سره چې طالبانو ډاډ ورکړی دوی افغانستان او نړۍ ته خطر پېښوي. د سپتمبر په لومړۍ د افغانستان د نړیوالو دوستانو په کانفرنس کې افغان او امریکایي متخصصان وویل چې افغانستان لا هم د تروریزم د زیږولو میدان دی. د کانفرنس ګڼو برخوالو د طالبانو، حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام یادونه وکړه. د افغانستان پخوانی لوی درستیز جنرال هیبت الله علیزی وویل چې د طالبانو مشران د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له زوی عبدالله بن لادن سره د ایران له لارې د مخدرو موادو په قاچاق کې همکاري کوي، حال دا چې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی دی. د په کابل کې د اګست په میاشت کې د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو یادونه وکړه. علیزی وویل اوس په افغانستان کې 22 بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي په اوسنی وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ هم زیات شوی دی. دوی وایي د تیر کال په پرتله د بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ هم دغه ولایت ته له تایلند هیواد څخه 12 سیلانیان ورغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه. نور حال په دې راپور کې واورئ.
دا تو شزو په ګډون یو لستنه سیلانیان چې له تایلند څخه غزنی ته راغلي دی وايي په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست په همغږی د دغه ولایت لا یو شمیر تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغه سیلانیان وايي له هرات او کندهار ولایتونو څخه ورسته غزنی ته راغلل او د دغه ولایت بالا حصار، سردار غونډۍ او د غزنی تاریخي منارې ولیدې. سمارت د دغه یولس کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي د غزنی د تاریخي منارو په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل خوشاله دی چې له خپلو لسو ملګرو سره یو ځای دلته راغلی او د دغه تاریخي او کلتوري ولایت له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. نوموړی وایي غزنی ښار او د دغه ښار ډیری سیمې د دوی لپاره د تعجب او زړه راښکون وړ دي.
I think it's missing because
زما پان زه فکر کوم موږ د خپل لومړنی پلان لمخې په غزنی کې تم شو او کله چې مو ټول خار ولید نو پوه شو چې دا ډیره ښکلې دره ده. موږ د غزنی مینارونو ته هم لاړو چې خورا اغیزمنو او هلته د لمر لویدو ننداره ډیره ښکلې وه او بیا موږ له خپل دوستانو سره تیر شپه دلته پاتې شو او لا هم په غزنی کې ډیر وخت لرو.
تر دې درې میاشتې وړاندې هم درې تنه ایرانی بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو ترڅنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال مشلته نه بهرني سیلانیان درلودل چې له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه، خو دغه شمیر سر زیات سوی دی.
سخ کال په 1402 مریض کال کې تر اوسه پورې چې د کال نیمایی ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو چې 4 کسان مخکې راغلي وو او 11 کسان اوس راغلي وو د تایلند هیواد څخه چې دوی ته مو راهنمایي وکړه.
غزنی د افغانستان له ښکلو لرغونو او زیات شمیر تاریخي ابدولرونکو ولایتونو څخه دی چې ډیری وخت د بهرني او کورني سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی.
په میدان وردګ ولایت کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپل کم عمره ماشومان درنه کارونه کوي. دوی وایي که ماشومان ورسره په کارونه کې ونډه وانخلي نو له لوږې سره مخ کیږي. دغه ماشومان وایي که پلرونو ته یې د کار زمینه برابره شوي دوی به له درنو کارونو خلاص او د ښوونځیو درسونو ته به اوسکار شي. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګ ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کم عمره ماشومانو درانه او شاکه کارونه کوي او زیات شمیر یې له زده کړو هم بې برخې دي. له ډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې له خپل پلار سره د مرکز میدان ښار اړوند د غره په یوه لمنه کې سوځوونکي لمر ته خښتې وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا ښوونځي ته هم ځي. فیصل وایي ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د ده خپل راتلونکي د ده په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کار ونه کړي.
غواړم چې ډاکټر سم، انجینر سم، پلار د دوه کاله خښتې وهم او ساري خښتې وهم، ماسکینې مکتب ته ځم، غواړم چې انجینر سم.
دلته یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
په ساري راس خښتې او مازیګر ماسپینې مکتب ته ځو، شپې هم خپل درسونه مرسونه وایو. ماشومانو ته د درس زمینه جوړه کړي، درس ویل د درندو کارونه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په شاکه او سختو کارونو بوخت دي. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه او ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکه کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دي.
دا له مجبوریت دی، نیمه ورځ مکتب وایي بعد له نیمه ورځې خښتې را سره وایي، مجبور وي، چاره نسته، کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته، همدغه خښتو ته راودو، همدغه خښتې را سره وایي یا ټولوي یا همدغه کار کوي.
د غربت په همدغه تنګو ورځو کې بیا وروستیو ورښتونو تر ډیره د دې خواري په اوبو لاهو کړې او زرګونه خښتې بارانونو له منځه وړي دي. محیب الله د مرکز میدان ښار اړوند د غره د سیمې اوسیدونکي دي او خښتې مژي
ولا باران خو چې وسه موږ ډېر خښته په میدان باندې درلوده، مشتری نه وغه وخت کې چې راغلی و بار کړی و، یعنې موږ خښته همداسې په میدانو باندې هغه نه چې ورځې راغلی موږ ولا که دومره وخت ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي، نو ډېر خښته دیارې و، کاسې تقریبا 1000 تر 3000 خښته تخریب کړلې، خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې آن تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
اوسم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی، لارې ډېرې خرابې دي او ترینکوټ نه بیا د اورزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دغه دی چې باید زمونږ لارې جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. تیرینه بیا د اورزګان پرې لارې ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي، نو باید زمونږ لارې سمې شي او دوهم پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نن شمسالله شمشار اورزګان اوسیدونکی، السلام علیکم.
کسان سبات چک زیل کابل میاله کنی وجود. گوره عبارت رو نیاز داشته که مثلا ولس نگرم یه وس. دیچ اجازه نرو که یه تب مثلا بیا کسان باور وکه مثلا بختر کوی خبر بچانی داخل خبر بچان زوس مکتات رسم نیاب شده. بذار خاطر سر چی دادی دبی دادی دوام بذار خ. چی وس مثلا داخل خبر بچان بختر کوی خبر لیس بختر کوی خبر درس توام بختر کوی درس گی مورت وای گی زورت گی مسایت وای سپاگا پیدا کم پیو تو کت کال زر اول سوم. نشودی داخل خبره که یه وای چی مثلا ولس گرم دی. نولس داشتال کار وی دست داشته ول. پدا ولتو کی وجاسه دا فونتونو ته وجاسه پدا ولسوالی کی وجاسه پدا مرکز کی وجاسه پدا مرکز مرزا پنځه کاله ته کار کی مرزا ته ژوند کو
سلام نیک له اونیک پر زوین مې و من استفاده نشاري من قابل نه مننه کوم پدغه یو کال کې طالبان او زوک نه لري چې چوانځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي د ما په نظر طالبان او نه غواړي او نه په هیګم چې د انجنونو ګناه څه دی دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري دا طالبان او دي چې ستونزه لري وي به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو شوانځي پرانستل کړ دا ډیر لوی مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبان نه غواړي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا را تا جغیز یا صوتی پیغام راستا والای سی شمیره دا 0032